په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شپې پیل او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. نن چهارشنبه د 1999 کال د سمبلې نو نسمه چې د 2020 کال د سپټمبر له 9 سره سم ده. په دې سهارنی خبري مجلې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خوشی سوي بنديانو پر شمیر لانجه لا هم ظاهر نه ده خبره سوي. په دې اړه راپور لرو. نو راپورونه هم موري د لسی خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه زفر به ظاهر وړاندې کوم. تکرار سوی د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو پر کمیدو پریکړه وکړه. د ملي اردو 209 شاین قول اردو وایي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې لاس وسلوال وژل شوی دی او د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار شوی دی. د خبرونو تفصیل. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو پر کمیدو پریکړه وکړي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل سي، د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې ولسمشر ترامپ نن له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کموالي اعلان هم وکړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو د اعلان دقیق نیټه نه ده ښودل سوی. اوس مهال شاوخوا 1400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي. د امریکا ولسمشر تیره میاشت اکسیوز خبری آژانس سره ویلي و چې په افغانستان کې به د سرتیرو شمیر 4000 تر ټیټ شي. امریکا اوس په عراق کې هم 5200 سرتیر لري. د ملي اردو 209 شاین قول اردو ویلي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې لس وسلوال وژل شوی دی. د خبر پرون په یو خبر پاڼه کې خپور شوی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو د بلخ ولسوالۍ په بوکه کلی کې د ملي اردو پر ځواکونو د حملې پلان درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. سره له دې چې په کابل او دوحه کې د سولې د خبرو د پایل د هڅو خبرې کېږي، خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت نه دی کم شوی. اروپایي ټولنې او کاناډا په وروستیو کې له دې کابل اندېښنه او شوده او وی ویل چې د تشدد زیاتوالی د سولې بهیر کمزوري کوي. په کابل کې د شپږیزي لیګ د اووم دور سیالیو په لړ کې چې د یکشنبه په ورځ پیل شوی، ټاکل شوی نن د سهار په 9:30 بجو د امونه هنګان د بند امیر له شمارانو او د ماپشین په 1:30 بجا د مس عینک اتلان د سپین غره لزمریانو سره مخامخ سي. د دې لړۍ پایلو به د سپتمبر په 14 ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د نجیب ترکی روغتي وضعیت اوس ښه دی. ترکی د شپږیزي لیګ په پرنوي سیالیو کې د ډګر ساتنې پر وخت سخت ټپي شو. کرکټ بورډ پر فیسبوک په دې لاندې یادښت کې نور جزئیات نه دی ورکړي، خو لیکلي دي چې نجیب ترکی به ژر لوبو ته ستون سي. ملګری ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. دا اول وار دی چې دا ورځ لمانځل کیږي. د امنیت شورا غواړي چې په دې ډول په هغو هیوادونو کې چې وسلوال کړکۍ چاو جګړه روانه ده، د پوهې د زده کړې د ځایونو امنیت ته د نړیوالو پام واړوي او د امنیت د تامین لپاره هڅې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په جګړیزه پولو هیوادونو کې پر تعلیمي سیستم حمله او له ښوونځیو د مورچلو او پوځي اډو په توګه کار اخیستل وغندل. د سازمان غړو وویل چې دا کارونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیمي امکاناتو بد اخیز کوي. په دې اړه یو پریکړه لیک 15 کاله مخکې د قطر استازو او د امنیت شورا ته وړاندې کړی و چې تر اوسه د ملګرو ملتونو 1/3 غړو لاسلیک کړی دی. خو ملګرو ملتونو وایي چې د نړۍ په ودی شو هیوادونو کې په سیستماتیک ډول حمله کې جاو په لښته لږه څلور دي شو هیوادونو که لحمله تعلیمی مرکزونو څخه د پوځي مرکزونو په توګه کار اخیستل کیږي. افغانستان، فلسطین او کامرون هغه ودونه دي چې پر زده کوونکو او محصلانو زیاتی حمله شوې دي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پر ضد جوړ کړی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار شوی دی. روسیې د کورونا وایرس پر ضد د سپوتنیک په نوم واکسین جوړ کړی او دا کوي چې د دې وایرس پر ضد اغیزمن تمام شوی دی. خو ډیر ساينس پوهان اندېښنه لري چې روسیې د دې واکسین د مسؤلیت او اغیز په اړه د ازموینې ټول پړاوونه نه دي بشپړ کړي. د رپورټونو پر اساس په روسیه کې تر یو میلیون زیات کسان د کورونا وایرس له کبله په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او تر 8000 زیات وګړي په دې ناروغۍ مړه شوي. روسی چارواکو ویلي په نږدې وخت کې به د دې هیواد لري پرتو سیمو ته هم د واکسین د لیږد بهیر پیل سي. زیات شمیر ساينس پوهان اندېښنه لري چې روسیه د دې واکسین په تطبیق کې بیړه کوي. او د لاهور ابتدایي محکمه پرون یو سوي کس د محکمه په خبره له کفر د ډکو پیغامونو د استولو په جرم په مرګ محکوم کړ. محکوم پرویز آصف نومیږي او د شکلندې د هغه د محکمه بهیر په 2018 میلادي کال کې پیل شوی وو. پر پرویز د هغه کارخانه د مدیر لخواتور پورې سوي چې د اسلام او د پیغمبر په اړه لسپکاوي پیغامونه ور استولې دي. د پرویز مدافع وکیل ویلي چې د لاهور د محکمې د حکم په وړاندې به استیناف وغوړي. هغه ویلي چې پرویز ځان بې ګناه ګڼي او تورونه یې رد کړي دي. پرویز آصف ویلي چې مدیر هغه د اسلام منلو ته اړ کاوه او کله چې د انکار وکړ اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي تورې ور پورې کړ. د خبرونو پای
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټي اتلس. هرات به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 6.8 ټیټي شل. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.8 ټیټي شپارس. مزار شریف کې اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي نونس. او جلال آباد کې به هم اسمان ریز وي د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي سلرویش.
د هوا حالات مولا ناجی صفوی وریدل وړاندې په خبرونه کې. د بندیانو د تبادله په اړه د حکومت او طالبانو د پاتلانجو په دوام د افغانستان د سولې وزارت مسولینو تازه څرګندونه.
د شپږو زندانیانو د اسولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو ډله رسما داد ورکړي چې ایس یو پوځي له دوی سره په بند کې نه دی.
جګړو د افغانستان میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې کړي. په همدې برخه کې د یونیسف مسؤلین سوي
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه سنفونو کې د 500 زره په شاوخوا کې ماشومان په زده کړه باندې بوخت وو. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ایران یو فعال مریم شریعت مداری په ترکیه کې تر څو ساعتونو توقیف وروسته خوش شو او د ژوند پرنګونو کې د یو لاسي پلورون کې د ژوند لاند انزور
کدورتوی چې رښتیا پختي په کال کې په غوخه څنګه نه کوي. آج کچېره د چا خیرات مهرات یا ورته راش آیا ځان خبره ده کنه لو خپل جب نمرو را حرامه ده چې ورور سم پیسې پور کړی دي نس کول نه وسو.
دا ما چې موټر ونی مو پجو ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل نیټه لانه د څرګنده. په داسې حال کې چې طالبان وایي ټول بندیان نه دي خوشی سوي، حکومت وایي چې خپل مسؤلیت په بشپړ ډول سرته رسولی او طالبان باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. نور جزئیات فرشته جلال زی پراپور.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان د پلمې بندي کړی او له حکومت سره د ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون په ولند پیغام کې ازادي رادیو ته لیکلي چې د طالبانو ټول بندیان خوش سوي دي او طالبان دي نوري بهاني نه جوړوي. جاوید فیصل دا پیغام په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان نیم ورتک د یو ټویټ پړه سره شریک کړ. نیم ورتک پرون په ټویټر ولیکل چې د هغو یو شمیر بندیان نه دي خوش سوي چې لکه بلې له حکومت سره د خبرو پایل لځم سره مخامخ سوي دی. ورتک په دې ټویټ کې هم دراز لیکلی چې کله چې حکومت د دوی ټول بندیان خوش کړي د اصول په خبرو کې ګډون ته تیاریږي. امریکا سره د طالبانو د سیاسي دفتر د موافقه لمخې چې د فبروري په 9مه وسوه حکومت باید د طالبانو 15000 بندیان خوشی کړي وای او دوی به هم د حکومت زر بندیان خوشی کول او بیا به د سولې په اړه مخامخ خبري پیل کړي. د افغانستان د سولې د وزارت ویاندی ناجی انوري پرون پر ټویټر په یو ویډیو پیغام کې تقریبا د جاوید فیصل خبره کړې ده. هغه ویلي چې د افغانستان حکومت خپل ټول مسؤلیتونه سرته رسولې دي. د جنوري ویلي چې د طالبانو شپږ پاتې بندیان به چې د ازادۍ پر سر یې لانجه وه په نږدې وخت کې قطر ته واستول سي
او د شپږو زندانیانو د اسولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو دله رسما افغان ولس ته داد ورکړي چې د افغان ملي امنیتي دفاعي ځواکونو ټول اسیران یې له بند څخه آزاد کړی او ایس یو پوځي له دوی سره په بند کې نه دی.
د طالبانو د شپږو بندیانو له خوشی کېدو سره فرانسې او استرالیا مخالفت کړی وو او ویلي وو چې په افغانستان کې د دې هیوادونو وګړي وژل دي. خو وروسته د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا کسان به په قطر کې نظر بند وي. د افغانستان حکومت مقرر نوایي چې پلاوی هر غړي د سول د خبرو پیل ته تیار دی. طالبان دا کوي چې حکومت یې سلطنه بندیان لانه دي خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویاند ویلي چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر لمشر مولا عبدالغنی برادر سره کتلی او د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه هم خبري ورسره کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن د سپتمبر 9 له حملو څخه د شونې ورځې د خوندیتوب ورسته. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ناامنۍ او جګړو له امله د هیواد څخه باندې 3 میلیونه ماشومان له شونې او روزنې بې برخې دي چې څخه باندې شپېته سلنه یې انجونې دي. دا اول وار دی چې دغه ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې ورو.
نن د سپتمبر 9 له حملو نه د خوونې او روزنې د خوندیتوب ورځ ده. په دې حقله د ملګرو ملتو د سازمان د اعلامیې مقصد د نړۍ په 15 بحران ځپلو هیوادونو کې له 3 نه تر 13 کلونو پورې د 15 اویا میلیونو ماشومانو ژوند ته پام اړول دي چې د ښوونې او روزنې ملاتړ اړین دی. دغه ورځ افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري ځکه په دې هیواد کې د سول لسیزو جګړو له امله میلیونونه ماشومان د ښوونې او روزنې له ښېګڼو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي اوس په هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي چې عمده لامل جګړه ده. د دغه وزارت ویاندې نوریا نزهت ازادي راډیو ته وویل
3.7 میلیون
کودک در افغانستان محروم از آموزش. په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له بده مرغه 80% انجونې دي. د دې لوی لمنونه جنګونه، نامنۍ، بې وزلي او ناوړه دودونه دي.
د هغلي نزهت په خبره له زده کړو بې برخې ماشومان ډېره په جګړه ځپلو ولایتونو کې دي. د پوهنې وزارت د ویان دی په خبره د ښوونې او روزنې نه بې برخې ماشومانو ته ډېر پروګرامونه ترتیب شوي دي. د ماشومانو د وسیدو په سیمو کې د سیمایزو ټولګیو جوړول یو له دغو پروګرامونو نه دی. د افغانستان د پوهنې د وزارت شمیرې ښیي چې په تیر کال کې سباندې 16,000 ښوونځیو ته یا اور اچول شوی او یا په جګړو کې ویجاړ شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د افغانستان د ماشومانو ژوند په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له جګړې اغیزمن شوی دی. د یونیسف د مدني مشارکت د سانګ مسؤل احمد جان نوزادی ازادي رادیو ته وویل ټول هغه ماشومان چې د جګړو یا نورو پیښو له امله اغیزمن شوي د دوی د پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي. د ده په خبره یونیسف هغه 1500 ماشومانو ته چې د جګړو یا نورو ستونزو له امله له ښوونې او روزنې بې برخې شوي په سیمو کې ورته د ښوونې او روزنې اسانتیاوې برابرې کړي دي.
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه سنفونو کې د 15,000 په شاوخوا کې ماشومان چې اکثریت یې نجونې تشکیلوي هلته په زده کړه باندې بوخت وو. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې د ملاتړ په مناسبت د ملګرو ملتو د سازمان په اعلامیه کې راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر ماشومانو پرله پسې حملې روانې دي او ښکېلې خواوې د جګړې د قانون اساسي برخه یعنې د ماشومانو خوندیتوب تر پښو لاندې کوي. د ملګرو ملتو سازمان ویلي چې د وسنوې نښتو اوږدمهاله ماهیت د ټولو ماشومانو پر راتلونکي اغیز پرې باسي. د دغه سازمان په باور کوم ماشومان چې په جګړه ییزو حالاتو کې اوسیږي او ښوونې او روزنې ته لاسرسی نه لري پرته له دې چې ځان او هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي لویږي او دغه وضعیت د میلیونونو ماشومانو او کورنیو وضعیت خرابولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
پا پام دل کی ملګری ملتونه وای چې د نړۍ په ودر شو هیوادونو کې په سیستماتیک ډول حمله کیږي او په لشت لږ څلور د شو هیوادونو کې له حمله تعلیمي مرکزونو څخه د پوځي مرکزونو په توګه کار اخیستل کیږي. ملګری ملتونه د هموی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په اولسو هیوادونو کې زده کوونکو ته جګړې لپاره استخدام شوی دی. افغانستان، فلسطین او کامرون هغه هیوادونه دي چې پر زده کوونکو محصولانو زیاتې حمله شوی دي. دوستانو، زموږ خبری مجله له هم دوام لري. وړاندې په خبرونه کې په د احمد شیبر څخه وورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ډیپلوماټ خبرونه ایران ته د هند دفاع وزیر د رواني اونۍ د سفر په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه په باور د هند دفاع وزیر راجنات سنگ د شنبه په ورځ په تهران کې خپل ایرانی سیال سره د افغانستان راتلونکي ته د نوې ډلی د اندېښنو په اړه خبرې وکړې. ډیپلوماټ لیکي چې د هند دفاع وزیر یو ورځ وروسته تر دې لیدنې کتنې په ټویټر کې ولیکل چې د ایران له دفاع وزیر برید جنرال امیر حاتمی سره یې په تهران کې ګټوره غونډه لرله او د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت له هغه سره وشخېده. د هند دفاع وزیر روانه اونۍ له ماسکو نه تهران ته ولاړ. په ماسکو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته. نوې ډلی په داسې وخت کې د افغانستان راتلونکي ته اندېښنه لري چې د طالبانو یو پلاوی تازه له اسلام آباد قطر ته تللی دی او د دې هیئت له رسېدو سره سم د سولې لپاره د طالبانو په پلاوي کې بدلون راغی. نوې ډلی په افغان سوله کې د خپل اټومي سیال او ګاونډي پاکستان هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. د هند یو انګریزي ژبې ورځپاڼه هندوستان ټایمز د افغانستان د کرکټ په اړه په یو مطلب کې لیکي پر افغان روزونکي نور محمد لالی د 500 کلونو په مخه بندیز ولګید. دا انګریزي ژبه ورځپاڼه څرګندوي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ روزونکي نور محمد لالی د 500 کلونو په مخه لټولو لوبو منع کړی او علت یې دا یاد کړی دی چې د تیر کال د شپږیزي لیګ پر مهال د ملي ټیم له یو لوبغاړي سره خبرې کړې وې چې د پیسو په مقابل کې خراب لوبه وکړي. لالی په 2019 کال کې د کاپیسا ولایت له لوبډلې سره د کورنی کرکټ د دوو ورځنیو لوبو پر مهال د مرستیال روزونکو دنده ترسره کړې ده او د همپالنې په نوم د کرکټ له یو خصوصي اکاډمۍ سره د مشتر روزونکو دنده ترسره کوله چې پر همدې بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د فساد په وړاندې د مبارزې قانون د اصولو تر چتر لاندې راځي. د افغانستان کرکټ بورډ ویل دي چې د ملي ټیم یو لوبغاړي دا خبره افشا کړې ده. کرکټ بورډ لدی لوبغاړي مننه کړې چې د فساد پر ځای ګام اخیستې دی، خو د هغه نوم یې په خپل خبر پاڼه کې نه دی یاد کړی. هندوستان ټایمز لیکي دا بندیز درې میاشتې وروسته تر دې ولګید چې د افغانستان وکټ کیپر بیټسمین شفیق الله شفق د فساد په تور د شپږو کلونو په مخه له لوبو منع شو.
له ایران څخه افغانستان ته راستون سوی هغه ځوان چې د سپرلی موټر یې د ایراني ځواکونو له ډز وروسته موټر اور واخیست او بیا په ټپي حالت کې په روغتون کې هم ځنځیر او زولانه پروت وای، په افغانستان کې کار نسته نو مجبور دی هر سختۍ ته غاړه کشیږي. خان محمد سین له دغه ځوان اکرم نومي سره د خبرو پر مټ دا راپور چمتو کړی. په ګډه به سر وورو چې د اکرم په ژغ پیلېږي.
ټیم کې زرا جیک سم ځان ته مې وکتل او را باندې بل د چا کومک نه را سره کوي. ایرانیان
ځین افغان ځوانان په دې پوهیږي چې بهر ته د غیر قانوني تک پلار کې لډول ډول کړهونو او ان مرګونی حالت سره مخ کیږي، خو بیا هم د دوی په خبره په هیواد کې د بیوزلۍ بیکاری او نامنۍ لامل کډوالۍ ته مخه کوي. د کابل ولایت د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکي د مور او پلار ای کې یو زوی ولس کلن اکرم یو له دغه ځوانانو دی چې غوښتل یې هر ډول کړاوونو ته غاړه کیږدي خو چې د خپلې راتلونکي جوړولو لپاره بهر ته لاړ شي. خو د ده په خبره په لاره کې د ایران د کرمان په پوله کې د سپرلۍ پر موټرو ایراني ځواکونه ډزې کوي او موټر اور اخلي. اکرم وای په دغه پیخه کې د خپل ملګرو د مړینې سوځیدو او ټپي کېدو شاهد ده. نوموړی هم په دغه پیخه کې ټپي شوی و چې اوس په ماته پخه او نیم سوځیدلی ځان بیرته د کابل په ګلدارې ولسوالۍ کې خپل کور ته راستون شوی دی.
چې کله د کرمان ولایت ته ورسېد دغلته ورور نه چا غږ را باندې وکړ چې ودرېږئ. دې ټیم کې په موږ ډزې شروع شوې، تقریبا ضربې په موږ ختمې شوې، څوک ولګېدل، څوک زخمیان شول، ټانکۍ لګېدلې وه، اور یې واغست چې ځان مې غورځاوه، خو بیا په ځان نه هم پوه شوی.
اکرم وای کله چ پسد شم گورم چ پ یو روختون کی بستریم د زان ډیره برخه می سوزیدل او خمه درې زای ماته ده د دوی پر موټر د ایرانی زوکونو د ډز ولامل د سوزیدل موټر ویډیوګان په ټولینی زو رسنوی کی هم خبرې شو چې د افغانانو تن خبرګونونه راو پارولو د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې په دې تړاو لاریونونه او اعتراضونه هم وشول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو موټر د اور په لامبو کې سوزي او یو ټپي افغان چیغې وهي چې اینجا آب نیست، تو را به خدا کمی آب بیاورید. افغان حکومت د دغه پیښې د څېړلو خبره کړې وه. په ایران کې د افغان سفیر عبدالغفور لیوال هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه پیښه د ایران په یزد کې شوې او د پیښې جدي پلټنه او پوښتنه کوي. اکرم وای په روغتون کې مې په لاسونو کې ایرانی پولیسو زنځیرونه اچولي وو او لازمه درملنه مې هم ونه شوه. دی وایي له دې ډاره چې له درملنې وروسته په ایران کې بندي نه شي له روغتونه په پټه وتلی او د ځینو افغان کډوالو په مرسته بیرته هیواد ته راستون شوی دی. د اکرم پلار میوهګل وایي د بیکاری او نامنیو له امله یې کلونه کلونه په پاکستان کې هم تیر کړي، خو کله چې هیواد ته راستون شوی بیا یې هم سوکالي نه ده لیده. اکرم اوس هم وایي چې په هیواد کې کار نشته، راتلونکی مې نه جوړیږي، مجبور یم هرې سختې ته غاړه کیږدم او بیا هم بهر ته لاړ شم. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د راستنیدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کیدو لپاره یو پلان جوړ شوی چې 15 وزارتونه هر یو په خپله برخه کې پلی کیدو ته مکلف شوي دي. د دغه وزارت مرستیالې عالمې د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د کاري اسانتیاو برابرول هم شامل دي.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازانه ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
زمو شخلا زده رادیو اوری دوستانو د زده رادیو خبرونه هر ورځ د سحر لوود ماشم تر وبج پر منځنۍ صفه 12 شپښنوي او د اف ام پر 0.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځوري دلسي ورزو یو نړیوال موضوع ته. په ایران کې پر شذو د حجاب د اجبار مخالفه فعال مریم شریعت مداری پرون تر 2 ساعتونو توقف ورسته خوشی سو. شریعت مداری د سپتمبر پر 8 پر انستګرام په پیغام کې لیکلی و چې په ترکیه کې پولیسونه ولید. فرشته جلالزی د دې راپور نور جزئیات راکوي.
په ایران کې پر شذو د حجاب د اجبار مخالفه فعاله مریم شریعت مداری پرون په ترکیه کې تر 2 ساعتونو توقف وروسته خوشی سو. کله چې هغه ونیول سو ډیرو کسانو داسې اندیښنه درلوده چې شاید د ترکیه پولیس هغه ایران ته مسترد کړي. هغه د دوشنبه په ورځ پر انستګرام د ځان د توقف خبر خپور کړ او ویل چې پولیسو هیڅ دلیل نه درلود چې دا ونیسي. هغه پر انستګرام پر خپل پلویانو رغ وکړ چې د نیول کېدو خبرې خپور کړي او ټول نړۍ ته ورسوي. مریم شریعت مداری په هغو لسګونو فعالو ایرانیانو کې و چې په 2013 میلادي کال کې په عام محضر کې راڅرګندې شوې، خپل ټیکري له سره لری کړل او په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب پر ضد اعتراض وکړ. هغوی ته په ایران کې د انقلاب د سرک لوڼی نوم ورکړ سوی دی. د ایران حکومت هغوی د فساد په خبرولو او د عامه نظم په ګډوډولو تورنې کړي دي. مریم شریعت مداری هم په دې جرم نیول شوې او په یو کال زندان محکومه شوې وه. په ترکیه کې د هغې وکیل موسی بارزین ویلي چې مریم شریعت مداری د یو کلنی سیاحتي ویزې پر اساس ترکیه ته تللې او و میاشتې مخکې هلته د پناه غوښتنه کړې وه. د هغه وکیل د آزادی اروپا او آزادی رادیو د ایران برخی رادیو فردا ته وویل چې هغه په ترکیه کې په غیر قانوني ډول د استوګنې په تور نیول شوی و او دا لانه د څرګنده چې د هغه د پناه غوښتنه منل سوی کرت سوی ده. په ایران کې په 1909 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو سره په ښځو د پوړنې پر سر کول اجباري سو.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیا هم د ازادي رادیو سره نه خبري مجله اورید اوس په د مهمو خبرونو سرچې کې باور. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو پر کمیدو پریکړه وکړي. د دې اعلان د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویل سوی. اوسمهال شاوخوا 1400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي. د ملي اردو 209 شاین قول اردو وایي د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبانو جلسې ودی. دا خبر پرون په یو خبر پړنه کې خبر شوی دی خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل. په کابل کې د شپږیزې لیگ د وم دور سیالیو په لړ کې چې د یکشمې پر ورځ پیل شوی ټاکل شوی چې نن د سهار په 9:30 بجو د امو نه هنګان د بند امیر له شمارانو او د ماسپښین په 1:30 بجو د مس عینه کاتالان د سپین غره له زمریانو سره مخامخ شي. د دې لړۍ پایلو به د سپتمبر په 14 ده. ملګری ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. دا اول وار دی چې دا ورځ لمانځل کیږي. د امنیت شورا غواړي چې په دې ډول په هغوی ودونو کې چې وسوال کړکېچ او جګړه پکې روانه ده د پوهې د زده کړې د ځایونو امنیت ته د نړیوالو پام واړوي او د امنیت د تامین لپاره هڅې زیاتې کړي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس پر ضد جوړ شوی او جوړ کړی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار شوی دی. روسیې د کورونا وایروس پر ضد د سپوتنیک په نوم واکسین جوړ کړی او دا کوي چې د دې وایروس پر ضد اغیزمن تمام شوی دی. خو ډیر ساينس پوهان اندیښنه لري چې روسیې د دې واکسین د مسؤلیت او اغیز په اړه د ازموینې ټول پړاوونه نه دی بشپړ کړی. زیات شمیر ساينس پوهان اندیښنه لري چې روسیې د دې واکسین په تطبیق کې بیړه کوي. او د لاهور لمړنۍ محکمې پرون یوې سوي کس د محکمې په خبره له کفر د ډکو پیغامونو د استولو په جرم په مرګ محکوم کړ. محکوم پرویز آصف نومیږي او 10 کلن دی.